په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم و بوري چې د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې چې نن هم دوام لري طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامه خبرو ته آماده شي. پر دې او دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه لرو. ملالۍ بشیر د خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سره ټکی، د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل جاپاني سیال شینزو آبی سره وکتل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پرون په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. مخکې د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې میدان ښار ته نږدې په پرونۍ برید کې درې څلوېښت تنه وژل سوي او څلور پنځوس نور ټپیان سوي وو. نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د هیواد دشمنان باید په دې پوه وي چې دا پیښه به بې ځوابه پاتې نه سي. په کابل کې د امریکا سفارت په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر یوه روزنیز مرکز حمله په سختو ټکو غندلې ده. په یوه اعلامیه کې د سفارت ویلي چې دا حمله د افغانستان د دفاع کوونکو پر وړاندې یوه ډارنه هڅه ده چې پر ضد امریکا د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د ملي امنیت ریاست په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې طالبانو دا حمله د هموي موټر په واسطه کړې. اعلامیه زیاتوي همداراز درې ځانمرګې بریدګر چې غوښتل یې دغه روزنیز مرکز ته ننوځي د مرکز ساتونکو ووژل. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د غرمې تر درو بجو وروسته په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر پوسته په عملیاتو کې د طالبانو لږ تر لږه څلورو غړیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خواجه سبز پوش ولسوالۍ د جوزجان او میمنه ترمنځ پر لاره پرته ده، او د فاریاب ولایت مرکز او میمنې ښار ترمنځ یو شمېر نورې ولسوالۍ هم سره مشلوي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. د هرات ولایت د پولیسو د امریت مطبوعاتي سرپرست فرزاد فروتن نن همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پښتون زرغون او اوبه په نوم ولسوالیو پر یو شمېر کلیو عملیات کړي چې په پشتي پر کلي کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفانو یو زندان هم له منځه تللی دی. په دغو عملیاتو کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. هغه کس نیول سوی چې د ایرو فلوټ هوایی شرکت د الوتکې د برمته نیولو هڅه یې وکړه. یوه سړی د سایبیریا له ښار سورګوټ څخه مسکو ته د سفر پر مهال له عملیې وغوښتل چې د الوتکې مخ د افغانستان پر لور واړوي. الوتکې د روسیې په خانتیس مانسینګ سیمه کې د بیړنۍ ناستې وروسته دا کس ونیول سو. نیول سوی کس وسلې نه درلودې. دا سړی یو څلوېښت کلن روسۍ وګړی پیژندل سوی دی او هیڅ چاته زیان نه دی رسولی. د رین تلویزیون د راپور له مخې دا سړی مخکې په غلا او مخدره موادو په قاچاق هم نیول سوی و. پاکستانی چارواکي وایي پرون د یوه بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمېر اوویشت ته رسېدلی دی. د روغتیایي چارواکو په وینا د ډیری قربانیانو د هویت معلومولو لپاره د ډي این ای معایناتو ته اړتیا ده، ځکه هغوی بشپړ سوځلي دي. یوه ځایي چارواکي شبیر منګل ویلي چې څوارلس کسانو چې پرون په یاد ترافیکي پیښه کې ټپیان سوي وو په روغتون کې سا ورکړه. د منګل په وینا دا بس له کراچۍ څخه بلوچستان ته روان و چې هب ښار ته نږدې د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل جاپاني سیال شینزو آبی سره ولیدل. دوی د لسیزو زړې مځکنۍ شخړې په اړه خبرې وکړې چې له کبله یې په دوهمه نړیواله جګړه کې ټوکیو او مسکو نه و توانېدلی چې په رسمي توګه د سولې موافقه وکړي. پوتین او آبی نن په کرملین کې سره ولیدل. د کرملین ویاند دمیتری پسکوف پرون وویل چې روسیه او جاپان دواړه له خپلو ملي ګټو نه تیریږي. د ده په وینا دا خبرې په لومړي پړاو کې دي. د روسیې یوې لیري واټن ویشتونکې الوتکې په آرکټیک سمندر کې سقوط وکړ. د دفاع وزارت په وینا په پیښه کې د عملیې له څلورو غړیو دوه یې وژل سوي دي. تی یو دوه ویشت ام تری بمبارد الوتکه ل ورځنی روزنیز تمرین ورسته په واوره کې د کښنستو پر مهال نسکور اسوه. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه لمخې د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم. روسیه دا ډول الوتکې په سوریه کې د خپل نظامی کمپاین پر مهال کارولې دي. او د روسیې چارواکي وایي دوی تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ ورباندې ولاړ و په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلې او لږ تر لږه لس کسان پکښې وژل سوي دي. د دغو بیړیو دولس مسافر ژغورل سوي او لس نور تر اوسه ورک دي. په دې حال کې اوکراین ادعا کوي چې دغو بیړیو په غیر قانوني توګه سوریې ته ګاز انتقالوه. د روسیې د بحري ژغورونکو مرکز نوووروسیسک نن سهار وویل ژغورونکي عمله وتوانېده لس مړې له اوره راوباسي. دا پیښه پرون ناوخته په کرچ دره کې وسوه. ویل سوي چې د خرابې هوا له کبله ژغورونکي له ستونزو سره مخامخ سوي دي. له روسیې سره یو ځای سوي اوکراین د اوسنیو الحاق سویو سیمو وزارت د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې دغو دوو بیړیو سوریې ته د غیر قانوني مایع ګازو په قاچاق کې لاس درلود. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
از مکتمه توقع داره چه در ازل طالبان چمتوشی یا طالبان در جرعت پیدا کی چه حکومت را بخواه خبر بکنی.
ده افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشار رئیس او د سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی بیا په پام کې لري سبا چین ته لاړ شي. چین د افغانستان د سولې د روانې پروسې په بریالي کېدو کې څومره رول لوبولی شي؟
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري.
209 شاهین قلور دو قماندان وایي طالبان جګړه نشي ګټلی نو ورته په کار ده چې د سولې لار خپله کړي.
دوی تبن باید خپل بادارانو د بیزای حکومت څخه خلاص واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نس کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دوی ضعیف وشي.
افغانستان د ملي امنیت ریاست تایید کړ چې په میدان وردګو کې د ریاست پر یوې قتیلې طالبانو په پرونی برید کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او 50 نور ټپي شوي. د افغانستان دغه مهم امنیتي ارګان پر اډې دغه حمله د څه ښکارندوی کوي؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو دی کارپو نظر اخیستی.
د بده مرغه مسله قوا او په تیره بیا د کشفي ارګانونو دغه ضعف او دغه چې واقعه د دې ښکارندوی ده چې د داخله دو په محلاتو کې دغه چک او کنټرول موجود نه دی.
او د ازادي رادیو خبریال به مو د اورزګان کندهار ترمنځ ناامنې لارې یو تصویر درکړي.
موږ پر هغه لویه لار روان یو کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره په پولیسي رات بدله سوي.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه اوازي اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. دغه څرګندونې د دې ریاست مرستیال ویان فرایدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل وسلوال طالبان باید بالاخره دا درک کړي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغانستان د حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند نن وویل چې ښاغلي خلیلزاد ته پکار ده چې نور د سولې پروسه اوږده نه کړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
که څه هم په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شوي خبرو جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي، خو افغان حکومت هیله مندي لري چې د دغه ناستې په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملی داماتو د پایل لپاره خپل آمدګي خودلی وی. نو موري وای چې وسلوال طالبان هم باید نور پوښي چې د سولې ورستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسولیت دی او روان هلې ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پایل لپاره زمينه سازي ده.
از مکتمه توقع ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان د جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دوی کله هر څه سره کوي خو د سولې په برخه کې ورستۍ پریکړه افغان حکومت کوي د داشت سلمی خلیزاد سره ناست او یا د پاکستان د او د سیمې د نورو د هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناست دی. دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمین سازۍ لپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دا خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او د سې شنبه په ورځ هم دوام پیدا کوي. د طالبانو یو سرچینې پرون دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تیرې ورځې خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او اترنګوالي متمرکز وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې له ښاغلي خلیلزاد وغوښتل چې د سیمې سفرونه دي نه دوامدار کوي بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره د هڅې تیز کړي. دی وايي موږ له امریکا او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد څخه هیله لرو چې سفرونه او ناستې دي نه پرېږدي چې دوامدار شي. هر څومره ژر چې امکان لري باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې وشي، ځکه دا کار هم د هغوی لپاره خدای او هم زموږ لپاره. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې که طالبان د سولې او د جګړې پای ته رسیدو ته رښتینې اراده لري نو باید له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته کښېني.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم قطر ته رسیدلی دی. ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته په سفر کې له عمران خان او دغه راز د دې هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. په عین حال کې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی سبا چین ته ځي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی داودزی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي. له دې مخکې ښاغلی داودزی پر دغې دندې له ټاکل کېدو وروسته خپل لومړنی سفر هم پاکستان ته کړی وو. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی سبا چین ته سفر وکړي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه سفر د دوه مهمو اهدافو لپاره ترسره کیږي.
لومړی دا چې موږ له چین نه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع غوښتنه لرو چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه ملاتړ وکړي او سیمه ییز اجماع کې له افغانستان سره همغږي ولري. د سفر دویمه اجنډا د پاکستان په تړاو ده چې چین پر پاکستان خپل اغیز لري او له دې لارې به طالبان مذاکراتو ته وهڅوي او هیله مند یو چې ډیر ژر به د سولې په پروسه کې مهم بدلونونه راشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی تر دې مخکې پاکستان ته سفر کړی و چې د سولې عالي شورا په وینا د افغان سولې لپاره د پاکستاني چارواکو په خبرو کې د پام وړ مثبت تغیرات راغلي دي. دوی ویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي. ټاکل شوی چې له چین وروسته ښاغلی داودزی ایران ته سفر وکړي. چین ته د ښاغلي داودزی سفر په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدکاته وشي. په افغانستان کې د سولې هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه څو ځلې له طالبانو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کتونکي بیا د سولې په پروسه کې د چین رول ګټور ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي په پاکستان د چین نفوذ ته په پام دا سفر ګټور دی.
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري. دا سفر ګونډي د دې سبب سي زه په دې باور کوم چې غیر له دې چې د پاکستان سره سر خلاص نکي افغان دولت زه فکر نه کوم چې طالبان دي پاکستانیان دې ته پریږدي چې د افغان دولت سره روغې ته ورسي.
سربیره پر دې د سیمې په کچه هم د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې او همدارنګه روسیې، ایران او چین هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی دامده ایم کل تنظیموی زور است
کبیر به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک
کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.
یو لور ته په افغانستان کې جګړه روانه ده او د دوشنبه پر ورځ هم طالبانو په میدان ښار کې د ولسي پاڅون په لزګونو کسان چې د ملي امنیت مربوط و وژل. بل لور ته طالبانو له امریکایانو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د سولې خبرې روانې کړې او نن هم د زلمي خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلې دي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین له دو د مازدیګر تر څلورو بجو په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هممهاله د جګړو د تودېدو مسله څېړو. جنگ او سولت سرنگ یو زی مخته انتلاله شی و به هم ده میدان وردگو ولایت ده تیری ورزی ده خوندی برید موضوع تا مخکو. ده افغانستان ملی امنیت ریاست تایید کرچه پا میدان وردگو که ده ریاست پریوی قطیر طالبانو پا پرونی برید که شپکدش کسان وجل شوی او ات پنزوس نور تپی شوی. ده ملی امنیت ریاست یوی سچنی بیا نن ازادی ردو تا اوهل چه پا ده هم لکه ده ملی چې د ملي امنیت پر یوې قطې وشوه درې څلوېښت تنه وژل شوي او پنځه شپېته نور ټپیان دي. لویدیز خبري اژانسونه بیا د وژل شوو او ټپیانو شمیر له دې هم ډیر زیات ښیي. یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې دا ډول حملې د امنیتي مسؤولانو د بې پروایۍ نښه ده. له دې ډلې یو هم اجمل سیاس دی، هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې د دا شان حملو تکرار د امنیتي ځواکونو پر روحي بده اغیزه لرلی شي. له ښاغلي سیاس سره زموږ خبریال نسیم شفق مرکه کړې، هغه په پیل کې د دې حملې په باب وایي.
اساسا د ګرنیزونونو او جزتامونو په قرارګاهو او د دوی په هغه تاسیساتو کې اړین او مهم ګام دا دی چې دلته باید کامل دقت وشي. منصوبینو سربازانو لخوانه چې هغوی په قرارونو کې توظیف دي او د دوی وظیفه هم دا ده چې هغه وسایط او اتا منسوبین چې جستمون ته را دنکی کی دوی باید په دقت وګورې تلاشی شي، چیک شي او پس لغې نه اجازه ورکړي سی. او په دې مورد کې باید د هویت کارتونه موجود وي چې له بده مرغه مسلق قوا او پتیره بیا د کشور ګانو دغه ضعف او دغه واقعیت د دې اړندوی ده چې د داخله دوه محلاتو کې دغه چک او کنټرول موجود نه دی. دا له یو پلوه د دې ګرنیزون او د قرغل د مسولینو ضعف او هغه نه توجه کارندوی کې بل خوانه د هغه استخباراتي مسولینو چې هغه په دې جزتام کې د همدغه برخه مسولیت لري، د هغه د بی تفاوتۍ او د نه د لازم توجه او هغه پاملرنې نشټون خي.
صاحب، دا لمړی حمله نه د مخکې تر دې هم دغه ډول حملې سیوي تکرار دا څومره په امنیتي ځواکونو باندې په مجموع کې دا تاثیر لري، دا په دغه په روحیه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
دا په دوه بودو کې خپل تاثیر او اغیز لرلی شي. اول هم زمنګ د امنیتی اورګان او پټول کې د مسلاب قواو، ځکه چې زمنګ د ملي امنیت ریاست هغه اداره ده چې د دوی وظیفه د نورو اداراتو ساتنه او بل اخره په کشفي لحاظ باندې او کامل دقت او یو خاص او ځانګړی اداره ده. کله چې پر دوی باندې دا حمله کیږي او دوی نه پدینه توانیږي چې د خپل جزستان سره په کامل توګه ساتنه وکړي، نو طبیعي ده چې دا په ټولو د مسلق قواو او په زمنګ په امنیتي سکتور باندې په دا غیزه لري. او لبل پلوه ولس هم دا تم او توقع لري چې امنیتي ځواکونه او په تیره بیا د ملي امنیت ریاست اړوند ادارې باید د دښمن د حملاتو او د هغوی د دسیسو او توطیو وقایه وکړي، نه دا چې هغوی په دې وتوانېږي چې د ملي امنیت ریاست تر حملې لاندې راولي او بیا داسې یو فاجعه چې بده اغیزه په ټول افغانستان باندې ده.
بله سای صاحب، دا خو یوه خبره وزدا چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې دا یو فاجعه یا ناورین ده د امنیتي ځواکونو لپاره. اوس د مخنیوي لپاره ستاسو له نظره هغه دوه درې مهم موارد چې دي چې تکرار د مخنیوي لپاره باید کوم اقدامات چې وسی؟
د وقایې لپاره څو تدابیر موجود دي. اول دا چې زمونږ ټول نظامی مراکز چې جوړیږي هغه باید امنیتي سروې وشي. همدارز دویم تدبیر دا دی چې قرولونه چې د سې جزتامونو په اول قدمه کې واقع دي هغه باید ټول هغه نظامی اجرایوي او تکتیکی اړخونه چې تلته مهم دي چې هغه ته اشاره وکوم وخت ډیر دی کېږي، هغه باید پام کې ولري او بې تفاوتي باید ونه کی. یو د بل په علاوه هغه تشفی ورګان چې په داسې دوستامونو کې موجود وي او دغه دند دا وی چې د دښمن د عملیاتونو بل اخره دغه کشف کی او هغه نجستان خبر کی دغه وظیفه دغه قط لازم دی چې په مورد کې باید وو کی ترسو دغه سه پیخو مخنیوي وشي.
په میدان وردګو ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت پرې ویختې د طالبانو د تیر ورځې د حمله په اړه د امنیتي چارو له کارپو اجمل سیاسر مرکوه د افغانستان کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال او د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن هم له ښاغلي سیاسر هم نظر دی چې دغه حمله یو تراژیدي او افغان امنیتي ځواکونو ته یو تراژیدي و چې افغان امنیتي ځواکونو ته درون زیان اړولی دی. ښاغلي یارمن اسوشیټډ پرس جان سره په خبرو کې ویلي د تګرانه چې باور وکړي چې د ملي امنیت غونډې او مهمه ادارې چې په تر ټولو خو او تجهیزاتو سمبال او غړي هم خروزل شوی دی په یو حمله کې ورته دومره درون زیان اوریدل په باور یو چیرې باید چا جدي غفلت کړی وي. خو بلورته د افغانستان د 209 شاهین قلوردو قماندان وایي چې طالبان جګړه نشي ګټلی نو ورته په کار ده چې د سولې لار خپل کړی لیویل نه د میورسته.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د 209 شاهین قلور دو قماندان ولی محمد احمد زیوی طالبان د جګړې لاره نشي بریالي کېدای نو ورته په کار ده چې د سولې لاره خپل کړی. ښاغلی احمد زی دغه څرګندونه د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی ته کړی. په دې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د ولید څلور دېرش په نوم عملیات روان دي. دې مرکه تاسو رابولو
دوستانو زموږ اوس مهال په چاربولک ولسوالۍ کې چیرې چې د تونې را پدی خو د ملي هردو د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ویل کیږي چې وسلوال مخالفینو ته هم ترنه مرګ ژوبلا وخته. ما سره په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلوردو مشر محمد ولی احمد سیر سره دی. ښاغلی احمد سیر په دې راته وایي چې په بلخ ولایت کې فعلاً وضعیت څنګه دی؟ ملي هردو ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه په کوم سیمو کې حاکم دي چې په خو د لاله سوار کړی وي؟
مننه تاسو نه دلته په بلخ ولایت کې څه داسې سیمه نشته چې هغه د ملي اردو کتابو خپل نشینی کړی یا سایه دښمن ته پریږي. مخکې هم کم تعدادات چې و د چاربولک پولیسوالۍ کې شاید عالی سیز مشت تازه مې کوماندوي کو کتاب راورسېدل او یو ګډ پلان مشترک باندې چې د ولید څلور دیش په نامه عملیات پیل سوله چې تاسو اوس پلان ویني مرتاسي د چاربولک پولیسوالۍ د ملي اردو په بیس کې قرار لرو چې دلته مخکې د پولیسو ورونو کمی پوسټ چې د شهرات څخه د جنگ د شدت په وجه باندې کب نشینی کړی و هغه پوسټ بیرته لري ځای په ځای سوله او د و څنګ ته د پولیسو د امنیت لپاره او د شاره د امنیت لپاره موږ درې نور بيزونه جوړ کړ چې تاسو نن دغه بيزو شاید د حال واس موږ خپل خلکو ته دا ډاډ ورکو چې هیڅ وخت به دشمن ته دا جواز ورنکو چې دوی اشاره نه امن کې یا راسل تخپل مزایمت خلک
ویل کی چې د محلي پولیسو پر پوسټو عملی شوی دی ترڅنګ چې محلي پولیسو ته تلافات او وختي خو د ولید څلیر د شمالیت په پیل دو سره وخالفینو ته هم درنه مرجو بل وختي څومره کسان وژل شوی دی او اکثرا د پکو سیمو کې په چمتال کې کې بولکه
په مجموع کې په دواړو ولسوالۍ کې تاسو ته زړه وسه پورې ویلای سم چې څلور دشتنه دشمن د منځ ته لی چې هغه زموږ د شپنې عملیاتو په اثر باندې او د هوایي ضربات په اثر باندې د منځ ته لی دشمن هغه توانایي نه لري صرف د مالی وړونو بازي پوسټ چې هغه دوه ظرفیت نه درلودي مخکې د دینه هغه لګه کبشنی کړي و چې باقي تلفات تبن و او نور موږ ان شاء الله دا ډاډ ورکو چې موږ خپل ملي مالی وړونه په وخت زمان سره حمایت کو دغه وجه ده چې درې نوي بيزونه د دې د حمایت لپاره ایجاد شول.
طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او د روسي کې نیوکه انتقادونه ده چې په شمال کې مستان خاصن بلخ سرپول او فاریاب کې جګړه زور اخیستې ده. طالبانو لخوا عامل په څه کې دی ولې دوی د چاله خوا تمویلي کې یو هدف پیسې
همیشه تاسو ته معلومه ده چې په خاطر د کسب د قدرت دوی غواړي خپل بادران ته یو شی وشي چې متاسفانه خپل ځانونه تبا کوي بلیڅ دوی په لاس نه راځي. خلک د دوی سره نه دي د دوی واشت موږ له اسلام د نقطې نظر د شرط د نقطې نظر ردو هیڅ عمل د دوی قابل ده غنی چې خلک د دوی شاته ودرېږي. دوی تبن باید د خپل بادارانو د بیزای حکومتونو څخه لاس واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی حکم د خدای ته باید غړک شي په زور باندې هیڅ وجه دی نس کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دوی ضعیف وشي او دوی د هغه کم ولایت یا کم ولسوالۍ د ځان کې سر خپل ځان تبا کوي د هغو په لمسون باندې را پاسېدلې دي. هغو ته مې منیس دی یو افغان منیس دی یو مسلمان منیس دی یو افسر د دې خاورې خدمتګار دا خطاب دی چې د سولې پروسې ته دی غړک شي.
د 209 شاهین قلور دو قماندان ولی محمد احمد زیو د اورزګان ولایت پوځي چارواکي وای په نګدي راتلونکو کې به د اورزګان او کندهار د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قماندان وای د دغې لارې په اوږدو کې هغو سیمو کې به امنیتي پوستې واچوي چې اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال چې پر دغې لارې د ملي اردو له یوه زغروال کاروان سره ملګرتیا کړې وای د طالبانو سپین بیرغونه لري او نږدې لیدل کیږي. شریف الله شرافت په دې راپور کې د چارواکو د څرګندونو تر څنګ د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
موږ هم د اوس له افغان پوځیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر هغه لویه لار روان یو کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلون راهیسې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره په پلیسې رات بدله سوي. د دې لارې پر سر امنیتي ځواکونه او دولتي کسان پرته له زغروالو ټانګونو نسي تللی، ځکه په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان میشتي او ډزې پرې کوي. د لارې په اوږدو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو سپین بیرغونه هم ښکاري، خو دوی نه معلومیږي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال عبدالولي حکمل چې یادې لارې ته د امنیت د ارزولو په موخه تللی و په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې پلان لري څو د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په موخه عملیات پیل کړي.
لوی الار دی اورزګان قندار چې دا دلته موږ لري تهدید موجود دی. دغه کشف او مطالعه د ارزی ترالو چې موږ ان شاء الله تعالی په دې نږدې ورځو کې به دغه د اورزګان خلکو ته به دا زموږ پیغام شي. دغه لار بیخي بیرته ده او عام خلک دولتي خلک ټول پکې وبرو مور کولای شي ان شاء الله.
دغه لار شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري. لکه ولس کلون رئیس دغه ولایت خلک درغول او امنیت غوښتنه کوي.
زل افغانستان لپاره خدمت کوم.
شاغلی حکمل د یادی لاری پر سر یو شمیر هغه سربازان هم تقدیر کړه کوم چې د یادی لاری پر سر د دشمن په ځپلو کې سرشند نه کړي و. د یادی لاری پر سر په مرچلو کې ناس سرتیرو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې سوله وکړي کنن و به ځفي.
نوم بردمال عمران دی، بردمال تعلیم و تربیه د کندک شاشم. دشمنانو ته خو لومړی پیغام زمونږ ټول افغانانو همدا پیغام دی ورته چې لومړی سولې ته راشي. که سولې ته نه راځي همیش په سنگر کې ورسره جنګیږو او غاښمته اونکي ځواب ورکوو.
زما نوم انقلاب دی، زه بردمل د ټولۍ قرارګای پر روزګان د سروبی د کندار په نیش ولسوالۍ کې وزم. دا خو ماته ډېر ارزښت لري، خپل ژوند هم ډېر زه چې تر څو ژوندی یم د دې وطن نه به دفاع کوم، چې تر څو زما په وین ستن کې وینه وي زه دفاع کوم. هغو د خو اول دا پیغام لرو چې سوله وکړي، چې سوله نه کې بیا موږ ورته آماده یو، مشکل نشته. رقم
دا فدا سیال کې د چله دی وړاندې د یاد لاري پر سر د میشتو امنیتی پوسټو څخه هم خلګو سر ټکوي او ویلي و چې د یاد لاري په وجدو کې د کندهار په مربوطاتو کې پولیس ورڅخه غیر قانوني فیسې اخلي او سپکې سپوري ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، د اورزګان او کندهار تر منځلو لاره.
د اورزګان کندهار ترمنځ نه امنی لوی لارې تصویري راپور مو واورید. اوس هم یو خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې انتخاب شو. تفصیل احمد شیبر.
راشد خان تیر میلادي کال د 500 ورونو او 100 ورونو په لوبو کې 1440 وکټې اخیستې وې. د دې د وزارت لسم کال د یو رسنیو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکې شو. راشد خان تیر کال په یو رسنیو لوبو کې 48 وکټ اخیستې وې او د بیا د شل ورونو په لوبو کې تیر کال 69 کسان سوځولې وو چې د هم تر بل هر بالر په دې لوبو کې ډېری وکټې دي. د کرکټ د نړیوال فدراسیون په نړیوال کلنی ټیم کې د 20 کلن راشد خان ترڅنګ څلور لوبغاړي د هند او څلور هم د انګلستان دي. یو لوبغاړی د بنگلاديش او یو هم له نیوزیلند څخه ټاکل شوی دی.
د خبرونه ورسته برخه ته ورسیدو بیا مو هم ډیر پیغامونه راسته ولید. سولې روانو هڅو په برخه کې یار محمد تحریک له هلمند څخه لیکلی، سولې به هیڅ کلم رانه شي ترڅو امریکا پر پاکستان زیات فشار وانه چوي. دفتنه بیا لیکي چې طالبان باید خپل دریز نرم کړي او د امریکا ترڅنګ د غرض د افغانستان له حکومت سره خبرې پیل کړي. په همدې سره د خبري مجله هم پاتې رسیدي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو آزادۍ رادیو سره او سې فرشته نگاه ستو ترغلي ورسته خبري مجله وړاندې کوي. فرشته جان خره خلاص.
تشکر نوري صاحب، خسته
نباشین و شامتان بخیر.